Radio. Radio Azadi.
السلام علیکم په افغانستان کې سهار 5 بجې شوې ازادي رادیو او ریډیو ازادي رادیو دی خبری خبرونه ته مو زنوري اسنوري هر کله کوم نن پنځشنبه د 1402 هجری لمریز کال دی لیندې قوس د میاشتې 14 د 2023 میلادي کال د دسمبر ومره مخلي دي چې د خبرونه د مطالبه بشپړ معرفي وکم پایل دي سات په خبرونو کو کل شوی د چې د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړی استازي ټوماس ویسټ نن پاکستان ته لاړ شي. د پاکستان بهرنیو چارو د وزارت ویاند ممتاز زهرا بلوچ وایي چې ښاغلی ویسټ به نن اسلام آباد ته ورسیږي او د شنبې تر ورځې به په اسلام آباد کې پاتې شي. ښاغلی ویسټ په خپله ایکس پاڼه پخوانی ټویټر کې لیکلي چې سیمې ته یې له دوشنبې سفر پیل کړی او د لسو ورځو په ترڅ کې به پاکستان، متحده عربي امارات، قطر او سعودي عربستان ته ولاړ شي. ښاغلی ویسټ دا هم څرګنده کړې ده چې له دغو مهمو شریکانو سره به پر ګډو امنیتي ګټو د کډوالو د خوندیتوب او بیا میشتیدنې پر موضوع بشري اړتیاو، بشري حقونو او اقتصادي مسایلو خبرې وکړي. د بخښنې نړیوال سازمان د جرمونو د نړیوالې محکمې کلنۍ غونډې ته وړاندیز وکړ چې په افغانستان کې د ترسره شوو جرمونو څېړنې ته لومړیتوب ورکړي. د بخښنې د نړیوال سازمان د جنوبي آسیا د برخې مسؤول سمریتي سنگ وویل په افغانستان کې له نږدې نیمې پېړۍ راهیسې د جرمونو په وړاندې له مجازاتو څخه د معافیت فرهنګ دود شوی دی او پروسه کال چې کله د جرمونو نړیوالې محکمې په دې برخه کې د تحقیقاتو د بیا پیلېدو خبر ورکړ، هیلې پیدا شو چې د نړیوالو قوانینو په رڼا کې به عدالت تامین شي. د جرمونو د نړیوالې محکمې کلنۍ غونډه روانه اونۍ د دوشنبې په نیویارک کې پیل شو چې د دسمبر تر 14 به روانه وي. د یوې څېړنې له مخې په جرمني کې نږدې 1 میلیون کډوال روحي فشارونو سره مخامخ دي او ژور خفګان لري. د جرمني د منهایم او بلفلت پوهنتونونو د څېړنې له مخې د کډوالو 10% له روحي فشار او 40% کې په ژور خفګان اخته دي. د دې څېړنې د راپور له مخې دا نه ده څرګنده شوې چې په دې کډوالو کې 2% افغانان دي. د جرمني د کډوالو د چارو د ادارو په وینا د 2021 کال د اګست له میاشتې راوروسته چې طالبانو کابل نیولی دی، څه باندې 3,05,000 افغانان د هېواد ته د کډوالو په توګه ورغلي دي. د ملګرو ملتونو سرمنشي خبرداری ورکړی چې د اسرایل او حماس ترمنځ جګړه ښایي نړیواله سوله او امنیت له ګواښ سره مخامخ کړي. انټونی ګوتریش پرون د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته وویل چې د اسرایل او حماس ترمنځ جګړه د یوه ناورین لور ته روانه ده. حماس ډله د امریکا متحده ایالتونو او اروپایي ټولنې د یوې ترهګرې ډلې په توګه پیژني. په غزه کې جګړه وروسته تر دې شروع شو چې د اکتوبر په 1 حماس د اسرایل دننه 1,200 اسرایلیان ووژل. په غزه کې د فلسطینیانو روغتیا وزارت وایي چې د اسرایل د بریدو په ترڅ کې تر اوسه شاوخوا 14,000 کسان وژل شوي دي. د امریکا سنا جرګې پرون چهارشنبه د سپینې ماڼۍ هغه غوښتنه بلاک کړه چې له اوکراین او اسرائیل سره د بیړنۍ 1,600 میلیارد ډالر مرستې لپاره کړې وه. جمهوري پالو په لایحه کې د مهاجرت د اصلاحاتو پر نشتوالي اعتراض وکړ. دغه لایحې ته چې آیا هغه مخته لاړه شي که نه پرون رایه ورنکړل شو چې هغه د ولسمشر جو بایدن لپاره د پام وړ ماتې ښکارندوی کوي. بایدن مخکې کانګرس ته په وینا کې غوښتنه کړې وه چې له اوکراین سره د هر څومره ژر چې کیدای شي پوځي مرسته تصویب شي او خبرداری ورکړې وه چې که د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین د جګړې په ډګر کې ځان بریالی وبولي نو به جرأت وکړي چې نورې سیمې هم لاندې کړي. د دې لپاره چې دغه لایحه هم مخته لاړه شي د سنا جرګې 6 غړو باید ورته مثبتې رایه ورکړې وای، خو د دې جرګې ټولو 49 جمهوري پالو غړو یې پر ضد رایه ورکړې. او د امریکا د پاپ موسیقي ځوان سندرغاړی ټیلر سویفت د ټایم مجلې له لوري د 2023 کال غوره شخصیت ټاکل شوی. دې مجلې پرون دا اعلان وکړه او ویل چې 33 کلن سویفت د دې لپاره د کال غوره شخصیت ونوماوه چې سندرې په دې تیارې چاپېریال کې خلکو ته هیلې او امیدونه ورکوي. خبرونه مو له ازادي رادیو واوریدل. وړاندې په راپورونو کې باور چې د ملګرو ملتونو یوې ډلې په پاکستان کې افغان کډوالو ته ژوره اندېښنه ښکاره کړې. دا اندېښنه داسې مهال څرګندېږي چې اسلام آباد ته د امریکایي پلاو ورتګ زیات شوی چې له پاکستانه د افغان کډوالو د ایستلو پر موضوع خبرې وکړي. آیا دا خبرې به کومه نتیجه ورکړي؟
که چیرې په دغه غوښتنو کې د پاکستان ځینې ګټې خوندي پاتې شي، یقینا چې پاکستان به په خپل دریس باندې تجدید نظر وکړي.
په دې اړه مو د چارو لوی وکتونکو سره مرکه کړې ده. په کندز ولایت کې د افغانستان د پخوانیو امنیتي ځواکونو یو شمېر غړي وایي چې له سختو اقتصادي ستونزو سره مخ دي.
روز روز روزګار به در خراب ده. مصری خانه مې لکه هغه چلیږي نه چلیږي، لاس 12 نفر ډوډۍ خوړل لرو.
د کونړ په ډیرو سیمو کې د رغونې په پروژو کې خلکو ته د کار زمينه برابر شوې ده.
بندونه دي، ویلی دي، کانالونه دي او سرکونه دي، پاغه کارونه روان دي او تقریبا چې د هر شورا 200-250 کسانو ته د کار زمينه برابر شوې ده.
د افغانستان په اړه پر ځینو نورو موضوعاتو پر راپورونو سربیره د غراز په نړیوالو مسایلو کې د غزې د روانې جګړې له وروستي حاله مو خبرو.
د ازادي رادیو خبري ټولګه
د ملګرو ملتونو یوې ډلې په پاکستان کې افغان کډوالو ته ژوره اندېښنه ښکاره کړې. دې ډلې په جنیوا کې د یوې غونډې په مهال د اندېښنه په داسې وخت کې څرګنده کړه چې نن اسلام آباد یو امریکایي پلاوی بیرته واشنگټن ته ستنېږي او د افغانستان لپاره د امریکا د متحدو ایالاتونو ځانګړی استازی ټام ویسټ له پاکستاني چارواکو سره د خبرو لپاره اسلام آباد ته ځي چې د کډوالو په تړاو خبرې وکړي. نور په دې رپورټ کې
د ملګرو ملتونو د راپور ورکونکو او څیړونکو یوه ډله وایي که چیرته یو شمېر افغان کډوال له پاکستان په زور وویستل شي په خپل هیواد کې ممکن د بشري حقونو له جدي خطر سره مخامخ شي. دوی پرون په جنوا کې د یوې غونډې پر مهال خبرداری ورکړ چې هغه افغانان چې په پاکستان کې د اوسېدو قانوني اسناد لري یا نه لري له هر راز ګواښ سره د انساني قاچاق په شمول مخامخ کېدای شي. په دې غونډه کې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د بشري حقونو ځانګړي راپور ورکونکی ریچارډ بنټ هم حضور درلود. پراپور کې د ملګرو ملتو دې ډلې د کډوالو د ایستلو پر مهال د نجونو او ښځو د احتمالي قاچاق خبره هم کړې ده. وای د لشکیو مذهبي ډلو غړي او د پخواني حکومت چارواکي ممکن په افغانستان کې محاکمه شي. ملګرو ملتونه وای په زور د کډوالو ایستل د نړیوالو قوانینو پر ضد عمل دی. پاکستان خپل خاوري د افغان کډوالو د ایستلو بهیر د نومبر په پیل کې شروع کړ چې تر دې دمه د ملګرو ملتو په وینا تر څلور لکه ډیر افغانان افغانستان ته استول شوي دي. د ملګرو ملتونو د دې اندیشنو په ترڅ کې ټاکل شوې ده چې د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړی استازی ټوماس ویسټ نن پاکستان ته ولاړ شي او له پاکستاني چارواکو سره د افغان کډوالو د ایستلو په تړاو وغږیږي. د پاکستان د بهرنیو چارو د وزارت ویاندی ممتاز زهره بلوچ وویل چې ښاغلی ویسټ په نن اسلام آباد ته ورسی شي او د شنبې تر ورځې به په اسلام آباد کې پات شي. اخلی بلوچ زیاته کړه چې د شاغلی وست سفر وروسته به د دسمبر په نهمه د امریکا یو بل هیئت اسلام آباد ته ورشي، خو نوموړی په دې اړه نور توضیحات نه دی ورکړي. بلور ته نن د کډوالو په چارو کې د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت د مرستیالي جولیتا والس نویس په مشرۍ پلاوی له اسلام آباد بیرته واشنگټن ته ستنې شي. اخلی نویس د دوشنبه په ورځ اسلام آباد ته ولاړه چې له پاکستاني چارواکو سره د افغان کډوالو په تړاو خبرې وکړي. یو پاکستانی چارواکی د نوم له اخیستو پرته امریکا شخته وویل چې امریکا له پاکستانه د غیر قانوني افغانانو پستنول کېدو اعتراض نه لري، خو غوښتنه یې دا کړې ده چې د ژمي په موسم کې دا لړۍ ورو کړي. دغه پاکستانی چارواکی دا خبره هم کړې ده چې د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت د مرستیالي په مشرۍ پلاوی دا هڅه وکړه چې اسلام آباد هغه 15,000 افغانان بیرته د طالبانو تر واک لاندې افغانستان ته ونه لېشي چې د امریکا د مهاجرت ویزو ته انتظار دي. اخلی نویس د پاکستان د بهرنیو چارو د وزارت له استازو او د افغانستان لپاره د پاکستان له ځانګړي استازي آصف تورانی سره د خپل درې ورځني سفر په ترڅ کې خبري وکړي.
د دوه اونیو په ترڅ کې اسلام آباد یو امریکایي پلاوی ولاړ، بل پلاره کې دی او بل هم روان دی. دا پلاوی له پاکستان د افغان کډوالو د ایستلو په تړاو له پاکستاني چارواکو سره خبرې کوي. دا خبرې به نتیجه ورکړي. د سیاسي چارو له کتونکو شینکی کډو خیل څخه واورو.
اسما پاند باندې خدای ډیر مهمه ده چې اول دغه موضوع لپاره امریکا و ځانګړې توجه وکړه او په دې کې مختلف حیات لاړو یا روان دي. نو دا مربوط دی چې پاکستان کوم غوښتنې لري له دغه حیات. که چېرې په دغه غوښتنو کې د پاکستان ځینې ګټې خوندی پاتی شي او یا ځین غښتنه ته امریکا کوم مثبت ځواب ورکړي، یقینا چې پاکستان به خپل دریس باندې تجدید نظر وکړي او دغه پروسه به پسلا سلوکی او یو مثبت پایله به ولري.
که بیا هم دغه بهیر ورو کې په ژمي کې څه فکر کوي چې د افغانستان باندې به فشار ډیر زیات نشي په اوسني افغانانو باندې چې په افغانستان کې ژوند کوي؟
کاملا پاکستان حتماً خپل کوم ځانګړي اندېښنې یا غوښتنې لري چې په دې شکل باندې تقریبا 1.5 میلیونه کسان یو دم دوی له پاکستان څخه باسي. نو معلومدار ده یو ستر بوج یا فشار براوري د طالبانو په حکومت باندې، ځکه چې په افغانستان کې خو هم اقتصادي وضعیت خراب دی، د کار موندلې فرصتونه له بینه تللي تقریبا. پاکستان کولی شو چې یو اوږدمهاله یو تاریخ ته تعقیب چې په اروپا او روبانی او په مختلف فصلونو کې دا کسان افغانستان ته لیږلي وي چې ته هم دغه مدیریت کول بین المللي مراجعو لپاره اسانه وي، همدارنګه طالبانو د حاکمیت لپاره. نو یو دمی چې اوس هم په دنیا کې دومره مسایل رامنځته شوي دي، شاید په هغه اندازه کومکونه چې د افغانستان اوسني بحران مدیریت کې هغومره کومکونه خو اوس نشته دی. حتی میاشت مخکې حتی WSP وویل چې موږ به تقریبا 2 میلیونه کسان د خپل لست نه لرې کړو، ځکه چې موږ هغوی لپاره مرستې نشو رسولی. نو چې دا وضعیت د کومکونو د افغانستان لپاره دی، نو په دې باندې نور کسان اضافه کېږي، واقعا دا به یو بل ستر ناورین په دې ژمي کې رامنځته کړي چې دا به څوک مدیریت کولی نه شي.
د طالبانو استازیو په افغانستان کې له ځینو رسنیو سره دا خبره کړې ده چې امریکایي هیاتان باید له دوی سره خبرې وکړي د افغانانو په مشکلاتو باندې. دا وړاندې ستاسو څنګه ښکاري؟
خامہ معلوم ده طالبان همیشه غواړي چې په ټول مسایلو کې دوی مورد مشوره قرار ولدي او دوی سره مشوره وشي، ځکه چې حتما طالبان خپل غوښتنې لدی، خپل اندېښنې به سره شریک کوي او دغه د حل لارې پیدا کول لپاره به ځینې وړاندیزونه لري، ځکه چې دا هغه یو سناریو ده چې یو طرفه مثلا په دې باندې کار کوي. نو معلوم ده چون تاثیرات به د طالبانو په حکومت باندې خورا زیات نو دی خطر دی بلم ده د به دوی غوښتنه چې مستقیم دوی سره خبرې وسی، ځکه چې د دې خلکو یو دم راتګ نو د دې خو مسئلیت طالبانو په غاړه ده. نو د طالبان به سیدی ته څنګه جواب یې معلوم ده په دې کې طالبان حتما د دې غوښتنه کوي چې به دوی سره خبرې وشي، شاید زیاتر کومکونو تقاضا وکړي، شاید همدغه چې مثلا په طالبان په پاکستان باندې نور فشار راوړي چې دا لړۍ په ژمي کې بنده کړي او نوي کال لپاره پلان شي. نو معلوم ده چې به دوی مستقیم غوښتنه لري او دوی باید هم داسې یو تقاضا ولري.
د سیاسي چارو کتونکو شینکی انکړو خیلوه
له شخړو
له اعتراضونو
له بازارونو
له لوبغالو
له نړۍ
United States seeks a more secure
خبرونه او راپورونه لومړی له ازادۍ رادیو هر ورځ شپه او ورځ.
د راپورونو له مخې په کراچۍ کې د پاکستان زندانونو شاوخوا 144 نور افغان بندیان خوشي شوي او افغانستان ته لیږل شوي دي. د خبره په کراچۍ په اسلام آباد کې د افغانستان د سفارت چارواکو هم تایید کړی ده. نور به د ازادي راډیو د مشال څنګه د راپو د خبريال په دې رپورټ کې وورو.
په افغانستان کې د واکمنو طالبانو په کراچۍ کې کونسل جنرال سید عبدالجبار پرون د دسمبر په 6 مشال لیډیو ته ویلي چې د دسمبر په 15 نور 144 افغانان کراچۍ او د ملیر زندانونو څخه خوشي شوي دي او دوی بیرته افغانستان ته لیږلي دي. د نوموړي په وینا چې بیرته افغانستان ته لیږل شوي افغانانو کې 15 ماشومان هم شامل دي.
یو سله سوار لستنه محبوسین آزاد شو، د امارت اسلامي په سعی کوشش باندې آزاد شو، په دې کې 15 ماشومان مو د وطن ته واستول شو. په دغه یو میاشت کې 420 کسان، هغه کسان چې اسنادونه درلو، هغه هم خوشی شوی دی، هغه هم دلته خپل کورو کې پاتې شوی دی.
سید عبدالجبار په وینا خوشی شوی ټول افغان کډوال دوی په بسونو کې د چمن د لارې افغانستان ته لیږلی دي. سید عبدالجبار زیاته کړي تیر کال د جولای د میاشتې راهسې شاوخوا 2500 افغان کډوال چې یوازې په کراچۍ کې نیول شوي وو دوی بیا د زندانونو څخه بیرته افغانستان ته لیږلي دي چې ښځې او ماشومان پکې هم شامل وو. بلخوا په کراچۍ کې نیول شوو افغانانو وکیل منیزا کاکړ بیا مشال ریډیو ته ویلي چې بیرته افغانستان ته لیږل شوي دغه کسانو په زندانونو کې خپلې د بند سزاګانې 13 میاشت پوره کړې وي چې اوس پولیس کوم افغانان نسی هغوی زندانونو ته نه لیږي بلکې په سمدستي توګه بیرته افغانستان ته لیږي.
دا هغه افغان کډوال وو کوم چې د پولیسو لخوا نیول شوي ول او بیا عدالتونو ته وړاندې شوي، ځکه چې یو نومبر نه اول چې کوم پروسیجر په حق کې به افغان کډوال ونیول شول او بیا عدالتونو ته وړاندې کړل، بیا ول په دوی باندې پراپر په کورټ کې کیس چلیدلو. د کیس چلیدلو نه پس به بیا د دوی د هغو کسانو د چا سره چې په قانوني اسناد نه وو د هغوی د ډیپورټ آرډر به عدالت کولو.
د کراچۍ له زندانه له دې وړاندې 60 افغانان د ستمبر په 15 خوشی کړل شوي وو او بیرته افغانستان ته ستانه شوي دي. دا په داسې حال کې چې د پاکستان نگران حکومت د نومبر د 9 نیټه نه د بیا اسناد افغان کډوالو د ایستلو بهیر پیل کړی دی چې تر اوسه دوام لري او تر اوسه پورې لسګونو زره افغان کډوال بیرته افغانستان ته ستانه شوي دي. په کراچۍ کې که څه هم پولیس بیا بیا وایي چې یوازې بې اسناد افغان کډوال نسی او خپل هیواد افغانستان ته لیږي، خو په کراچۍ کې میشت افغان کډوال د هغوی وکیلان او په کراچۍ کې د افغان طالبانو د حکومت کونسل جنرل بیا بیا وایي چې پولیس قانوني میشت افغانان هم نسی او هغوی زوروي. د کراچۍ په افغان کیمپ کې میشت یو افغان کډوال خوري حبیب الرحمن د دسمبر په 6 مشال لیډیو ته ویلي جونې وس ډېر اغزمن شوی دی او د دوی په وینا چې زیاتره افغانان خپل د کور سامانونه هم په نیمه بیه خرڅوي او بیرته افغانستان ته پتلو مجبور دي.
دلته اوس موږ له حکومت نه ډیر تنگ شوی یو. دلته خلک د خپل د کورونو شیان بلستنې کمپلې بارشتکان یخچالونه پکې هر سامان راوړي بیخي تر نیمه بیه م کته ځي. هیڅوک یې نه اخلي، سندیان یې اخلیسي هغه ځای په ځای دی، بلوچیان یې اخلیسي هغه ځای په ځای دی. زموږ خپله مهاجرین دلته 12000 کور پرته ده، ټول په تنګ کې دي، ټول تکلیف کې دي، بازار ته نشي وتای، کاروبار نشي کولای، خلک ټول په سوچو باندې ډوب ده. کاټ والا تنگوی، بغیر کاټو عالم تنگوی، یا پولیس 13 پولیس د خپل چای پانی غواړي زر 2000 3000 5000 6000 شکنځل مورته کوي.
بل خو د افغان کډوالو د زورولو دا تورونه د سن پولیسو او نگران حکومت تل رد کړي او وايي په سن کې څوک هم نه زوروي. د پاکستان نگران حکومت لخوا د افغان کډوالو ملک نه د ایستلو پریکړه یو شمیر سیاسي مذهبي ګوندونو فعالانو او د بشري حقوقو نړیوالو ادارو له پاکستان بیا بیا غوښتي دي چې د کډوالو د ستنولو پریکړه د بیرته واخلي، خو د پاکستان نگران حکومت وزیران وايي د بیا اسناد بهرنیانو استلو دا کار به جاری ساتي. نیاز علی، مشال ریډیو، کراچۍ.
د ازادۍ راډیو په خبرونو کې د افغانستان سیمه او نړۍ له وروستیو تحولاتو خبر شئ.
ازادۍ راډیو څلور ساعته
پر غزه د اسرائیلي ځواکونو برید د ځینو راپورونو له مخې له سخت حالت سره مخامخ شوی دی. یو لور ته مقاومت ورسره کېږي، بل لور ته جګړه د خلکو د کورونو په منځ کې روانه ده. نن د جګړې 2 میاشتې پوره شوې. نور په دې راپور کې
اسرائیلي پوځیان د غزې په جنوب کې د خان یونس ښار په مرکزي سیمه کې له حماس وسلوالې ډلې سره چې د امریکا متحده ایالاتونو او اروپایي ټولنې د یوې ترهګرې ډلې په توګه پیژني په جګړه دي. رویټرز څرګندوي چې خان یونس کې ډیری کسان هغه کډوال دي چې له شمال څخه یې د جګړو له ویرې دلته پناه اخیستې ده او اوس نورو ځایونو ته د لیږدېدو په لټه کې دي. د راپور له مخې اسرائیلي ځواکونه د تیرو 2 میاشتو د جګړې په ترڅ کې له سخت مقاومت سره مخامخ شوي دي او جګړه د خلکو د کورونو په منځ کې روانه ده. د اسرائیل سرتیا سم بنیامین نتنیاهو پر نوویل چې د دوی ځواکونو په خان یونس سیمه کې د حماس د یو مشر יהיה הסנואר קור מהסרה קרדה.
אמש אמרתי שכוחותינו יכולים להגיע לכל מקום ברצועת עזה.
די ווי, מה וייל צ'יזמור זו הקונה את החזי פטרנגה כי הרזי תרסיד על אישי. דוי ווס דה הסנואר קור מהסרה דה. דה הקור יווקלה נדה, נו תשתיד על אישי, חודה דה וכת חברה דה, שמושבי ביה פיידע כו. د خان یونس اوسیدونکو رویټرز سره ستو ویل چې اسرائیلي ټانکونه د سنوار کور ته نږدې شوي دي، خو دوی نه پوهیږي چې هغه به په خپل کور کې وي که نه وي. اسرائیل مخکې ویلی وو چې د حماس اکثر مشران او وسلوال ترمزه کې لاندې پکې نسل شویو تونلونو کې پټ دي. اسرائیلی ځواکونو په پیل کې عملیات د غزې په جنوبی برخه کې شروع کړل، بیا یې د غزې نیمایي شمالي برخه ونیوله. د فلسطینیانو په وینا روغتونونه له مړیو او ټپیانو ډک دي چې اکثرې مېرمنې او ماشومان دي او اکمالات هم په ختمېدو دي. اسرائیلی ځواکونو د غزې په جنوب کې یو شمېر ځایونه ټاکلي دي چې هلته عام خلک پناه یوسي، خو د غزې اوسیدونکي وایي چې د امن هیڅ ځای پاتې نه دی او اسرائیل هغه ځایونه بمباري کوي چې له خلکو یې غواړي چې د سیمې پرېږدي. اسرائیل وایي چې د ملکیانو د وشلو د مخنیوي لپاره تر خپل وسه هڅې کوي، خو حماس وسلوال د خلکو له کورونو ډزې کوي. حماس بیا دا تور رد کړی دی.
له خبرونو ور اخوا
په کندز ولایت کې د افغانستان د پخوانی او امنیتي ځواکونو یو شمېر غړي وایي له سختو اقتصادي ستونزو سره مخ دي. څه باندې دوه کاله وړاندې په افغانستان کې د پخواني نظام له نسکورېدو سره هم حاله د هیواد امنیتي ځواکونه چې شمېرې سلګونو زرو کسانو ته رسېده هم ړنګ شول. د دغو ځواکونو یو شمېر پخواني غړي چې په کندز کې اوسي له بېکارۍ، بېوزلۍ او بد اقتصادي وضعیت څخه سر ټکوي. نور په دې راپور کې
په کندز کې یو شمیر پخوانی پوځیان او ځایي وسیدونکي د طالبانو له سرپرست حکومت څخه غوښتنه کوي چې د کورونا چارو او د ملي دفاع وزارتونو په تشکیلاتو کې پخوانی پوځیانو ته ځای ورکړي او د هغوی له پوځي تجربو او مهارتونو څخه د ګټه واخلي. د دولس کسیزې کورونا مشر څلوېښت کلن فرید الله چې یوولس کاله د پخواني حکومت د پولیسو په لیکو کې خدمت کړی، اوس د روزګار له ناخوالو او ننګونو سر ټکوي.
مخکې نظام کې به در عسکري مې کوله، به دغه موز روز روزګار به در خراب دی. مونږ ته کار هم نشته چې کار وکړو. مسریخانه مې لکه هغه هم چلیږي نه چلیږي. لس دولس نفره ډوډۍ خواړه لرو، دغه سر روزګار مونږ باندې خراب دی. د ایران ته لاړ شو، ایران هم وباسي کې پاکستان ته لاړ شو، پاکستان هم وباسي. مونږ څه وکړو؟
فرید الله د بیکاری او د روزګار جبر له وجې د پنچر مینۍ دکان خلاص کړی تر څو خپل کورنۍ ته نفقه پیدا کړي.
سبا یې دغل تر ازو پنچر مینۍ ته څوک نه راځي او عوام وای پنچری له 200 یو نیم سل دغه کار کوي. روزګار ته ډوډۍ نه پیدا کیږي. یو سودا یو مریضی پکاریږي او دغه پکاریږي په خو خو یو ماش یو دغه دغه کېده. اوس هیڅ هم نشته. دا اوس مې بدر یو دنه هم مزوی مریض هم کډه مریض ده. بدر ولکه پیسې ته تاوان زه ولرم چې بدر یو دوا یو چی واخلم.
دای د طالبانو له سرپرست حکومت څخه غوښتنه کوي چې د ته په امنیتي ارګانونو کې دنده ورکړي.
لاړو ویل بس نشته او دغه نشته هم دسې بدر پات شو. به نورم رال نور نیم تلې بیخ دلیل دغه ویل بس پوره ده. بدر زه نشته کمبوتیا کمبوتو دغه دغه صفات شو. قومندان زمنی او رئیس زمنی د غوړ جو کار او غریبی او کومک وکي او دغه وکي بدر روزګار مونږ د خلک برابر کې اقلند.
یو شمیر کندزیان هم وای د نظام بدلون سره په خوانی امنیتی منسوبین له دند غوخه کړل شوی او وسله سختو اقتصادي ننګونو سره لاس او گریوان دي. د نوموړي ولایت یو وسیدونکو جیلانی زاخیل ازادي روړی ته وویل
تر مخکې دولت کې د وظیفه د سرباز او مګاموس بیچاره دغه د پنچر مېنی کې شینری اقتصادي وضع خراب ده. زغوان دې دغه کازان بیرته په دولت کې شامل شي چې د اقتصادي وضع کشي. نو دغه موږ دولت نه دغه خواسته دغه ارزو ده چې دغه کسان باید په نظام کې ونیسي.
د کندز ښار یو بل وسیدونکی 50 کلن هغه پدر بیا وایي په خوانی پوځیان د خپلواکۍ، ملي هویت او د افغان وقار ساتلو په قدر ډیر ښه پوهیږي او دوی د خپلو تجربو سره کولای شي د اوسني حکومت ځواکونو ته د ذکر شوو ملي ارزښتونو په اړه لارښوونه وکړي. دی وایي سیاسي تحولات د نړۍ په هر هیواد کې رامنځته کیږي، خو د امنیتي او دفاعي ارګانونو تشکیلات له منځه نه وړل کیږي.
باید نه له کومک شوه دیګه مشکلات زیات است.
فرید الله از ما همسایه دی. د پتیر نظام کې وظیفه درلودل ش ژوند یو خوص له سخت اقتصادي ستونزو سره مخامخ دي. زه د اوسنی حکومت له چارواکو غوښتنه کوم چې د تیر نظام پوځیان بیرته جلب او جذب کړي او د دوی له پوځي تجربه او مهارتونو کار واخلي.
د یو شمیر کندزیانو په خبره دوه کاله وړاندې په افغانستان کې د واک ناڅاپي بدلون او د طالبانو لخوا د غچ اخیستلو له ویرې د افغان امنیتي او دفاعي ارګانونو زیات شمیر منصوبین اړ شول چې هیواد پرېږدي او کډوالۍ ته مخه وکړي او یا په کور دننه شاقه او درانه کارونه ترسره کړي.
د ازادي رادیو خبرونې د ماخام ل شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه دولس شپږ نوي او د سهار ل شپږو د ماخام تر شپږو بجو په لنډو څپو نونس یویشت او پنځه ویشت مترو اوریدلی شئ.
ازادي رادیو څلور ویشت ساعته. په کونړ کې د کلیو بیا رغونې او پراختیا ریاست مسؤلین وایي د دې ولایت په 14 اداري واحدونو کې د بیلابیلو مرستندویو ادارو په همکارۍ د آبادۍ او بیا رغونې په سلګونو پروژو باندې کار روان دی او پکې په زرګونو کسانو ته د کار زمینه برابره شوې ده. نور حالی په دې راپور کې
په کونړ کې د کلیو بیا رغونې او پراختیا ریاست چارواکي وایي د ولایت په ګڼو سیمو کې د کلیوالي سرکونو سربندونو او ویالو جوړولو او ترمیم چارې روانې دي چې پکې په زرګونو بیروزګارو کسانو ته د کار کولو او نفقې ګټلو زمینه برابره شوې ده. د یاد ریاست مشر شمس الرحمن سیلاب ازادي راډیو ته وویل دغه پروژې د یونیسف د ملګرو ملتونو د خوړو او کرنې پروګرام او نورو ادارو پر مالی همکاري پیل شوې دي.
بندونه دي، ویلې دي، کانالونه دي او سرکونه دي، پاغه کارونه روان دي او تقریبا چې د هر شورا 200-250 کسانو ته د کار زمينه برابره شوې ده. نو پی کاستا 450 روپۍ د ورځ ورکول کیږي.
هغه وایي د ولسونو د نورو ستونزو د حل لپاره هم مرستندوی ادارو ته وړاندیزونه کړي او هغه ورسره ژمنه کړي چې په نوي زیګدیس کال یعنی 2040 کې به یې عملی چارې پیل کړي. په کومو سیمو کې چې د آبادۍ او بیا رغونې کارونه روان دي ځایي اوسیدونکي خوښ دي او وایي هم د خپل وطن او کلیو آبادۍ کې برخه اخلي او هم له بیروزګارۍ اخلاص شوي دي. د څوکۍ ولسوالۍ قومي مشر حاجی کامل جان
پر شورا کې 200-250 کسان مزدور کار کوي، 2000 کورنۍ اوس موجوده حالاتو کې کار کوي، چېغه امرې تنګي کې تقریبا 450 مزدور کار کوي، د غزمنګ سرک کې چې دی دغه کې هم دغه 450 کار کوي، داسې بدګوډ کې کوي، داسې سپیدار کې دی، چلس کې کار دی، نو مختلفو ساحو کې کارونه روان دي. پولیس چې څومره خلق دي ان شاء الله چې بيخي ټول په کار شوی دي لګیا دي، ځکه چې غس خلکو څومره لیستې ورکړي وي هغه خلک راغلي دي او بیلچاو کولانګي ورته ورکړي دي او بسر سړې لګیا دي او ماخام تخپل مزدوري کوي.
په کونړ کې په زرګونو بیروزګارو کسانو ته د بهرنیو مرستندوی مؤسسو په مالی همکارۍ د آبادۍ او بیا رغونو پروژو کې په داسې حال کې د کار کولو زمینه چمتو شوې چې ډېرې ځینو کې خلک د بیروزګارۍ او کمزور اقتصاد له امله ستونزو سره مخ دي.
ژوند که روغ یې که درد لري تیریږي، خو متل دی وایي روغه سټه نیمه پاچایي ده.
پلو ماشومانو ته دا پولیو زد واکسین څاڅکی ورکړی او روغ سټی یقیني کړی.
ستاسو لا پیغامونو
السلام علیکم، زره هلمند ولایت د کجکول سوالی سره سرپاجی کیم. ما پیغام دادی د هلمند ولایت کجې کې ولسوالۍ هغه دښتونه چې اوس په الحاله خلک استوګنه یا زندګي باندې کوي، آیا اوبه یې تر داسې اندازې پرې کښته شوي دي چې 150 متره پورې اوبه رسېدلې دي؟ نو دا ټولې په سولاري برېښنا باندې موږ راکاږو، او اوس په الحاله موږ د غنمو کښت یا د جوارو کښت یا د پنبې کښت باندې په دې به موږ څه شي جوړ کړو.
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو، زه امیر احمد د هلمند ولایت د کجکي ولسوالۍ څخه دغه پیغام پیرنم. زما د وړوکلو چارواکو څخه دغه غوښتنه زموږ ته د کجکي ولسوالۍ د سفیر په سیمه کې د موبایل یعنی مخابراتي شبکه خدک کښېږدي. افغان بیسیم
سلامونه نیکیل احترامات تزدی ریډیو کرکن خوردن کو ته خدای دې ایکستل بروج خوشاله است. زه د پکتیکا ولایت اوس خاوه د سوري وسیدم کایم. نو د راتلو چارو کزخه هله کیږي چې موږ ته مخابراتي شبکه ورسي. موږ هیڅ مخابراتي شبکه نه در چلتنو لستون ز سره ډیر مخ یو. موږ دا ژغ باید تر یو چا پر ورسي.
السلام علیکم، زه محمود الله د کونړ ولایت غازی آباد ولسوالۍ څخه دا پیغام پریږدم چې د کونړ ولایت غازی آباد ولسوالۍ او ناړی نورستان کامدیش برګی مټال ته چې کوم سرک د کونړ مرکز څخه راغلی دی، د اسمار د ساحې څخه پورته د غازی آباد په ساحه کې خامه دی. چونکہ دغه سرک ډیر خراب دی، کندو کپری دی او پنځه ولسوالیو خلک پی تګ راتګ کوي، د سختو مشکلاتو سره مخ دي. نو د حکومتي چوراکو څخه زموږ هیله دا ده چې دغه سرک په بنیادي او اساسي شکل باندې موږ ته جوړ کړي، ترڅو د مشکلاتو او دغه ستونزو څخه موږ خلاص شو. نو مهرباني به مو کو پیغام مو نشر کړئ. وسلام.
تاسو هم کولای شئ چې ازادي راډیو ته د خپل سیمه حال ووایئ. د واتس اپ پر دې شمیره راته ژغیز یا صوتي پیغام راستولای شئ. شمیره ده 00 420 21 24 201.